أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم.
دغ آياتنا د سورة آل عمران يوشتم أو دوشتم آياتنا دي
دا آياتنا أو راتون كي سنور آياتنا دا هم دا أهل كتاب و فأرى نازل سوي. أهل كتاب يعني يهوديان أو نصرانيان شدي بزانونو تا أصل خلق ويل أو علماء إزان تويل قوحان إزان تويل أو أكثر وقت بأفر مسلمانانو باندي اعتراضون زكا كول شموز علمائيو قوحانيو سيرجد خلقيو أو عربنا قوحان دي جاهلان دي بعلم خلق دي دا غورستي پیغمبر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ولي فدي جاهل قوم كي ولي جلسو فدي أعرابيان وصحرايان كي ولي جلسو ولی پا موز رنگ علماو که نلیش دول که دی او دی زامنو تا دا قوحانو ترچنگ شدیندار هم ویل خو حق سینو لکه دی چه دعوه که ویل بلکه دی هم بدبختان و پخپل اسمانی کتاب چه دا الله دا لوری سکور تنازل سوی و تورات یا انجیل پا دی ای عمل نکاوه دا دی دا داغ نظریات و درد دا فار الله جل جلاله داغ آیاتون نازل کردی او مسلمانانو تا معلومات ورد. الله عز وجل فدا آیاتو کی فرمائی ویداغ بدبختان انسانان داغ اهل کتاب دی دندار خلق ندی دی پا هو اسمانی کتابونو باندې عمل ندی کردی کم چی دا اللہ جل جلالهو در دوری سکور تنازل سوی زکا دی پا یواو رز باندی درد سلویشت انبیاء علیهم السلام و وجل داغ اهل کتابو بنی اسرائیلو تا اللہ جل جلالهو زیاد شمیر انبیاء لیجل هر شاته او هر کلی ته بالا جل جلاله یو نبی لیژلیو دغه بنی اسرائیلو په یوه ورځ باندې درود سلویشت انبیا الهی استازی چې د الله جل جلاله د لورې څخه مامور سوي وه چې دوی ته دعوت وکړي دوی ته حقه لاره وښیي د باطلو لارو څخه یې راوګرځوي. درود سلویشت انبیا یې ووژل. کله چې دوی دغه ناروا کار شروع کړي قتل د انبیاو یې شروع کړي الهي استازی یې وژل. یوه لویه ډله د نیکانو خلکو د صالحانو خلکو راپورته سوه دعوت یې شروع کړي او دې قوم ته یې وویل د اهل کتابو ته یې وویل چې ای خلکو مه کوئ ای بدبختانو مه کوئ الهي استازي مه وژنئ د دې عذاب به تاسو ته په دنیا کې هم راشي او په آخرت کې به هم عذاب ویني. دا د الله جل جلاله د لورې څخه ستاسو د خیر غوښتنې لپاره راغلي دي ستاسو د هدایت لپاره راغلي دي ستاسو د ګټې لپاره راغلي دي تاسو د بدبختۍ و عذابونو او تکلیفونو څخه خلاصیږئ تاسو ولې دا خلک وژنئ. نو بني اسرائیل دومره جاهلان او ضدي خلک وه دغه دعوت یې هم ونه زغامئ په دغه صالحانو نیکانو علماو پسې هم راولاړ شول. یو سل اویا کسان یې یوه ورځ ووژل. دغه دعوت کوونکي چې دی د نیکۍ لارې ته رابلل او حقي لارې ته رابلل دا یې هم یو سل اویا کسان ووژل په یوه ورځ. الله جل جلاله یې په دغه آیاتو کې یادونه وایي دغه بني اسرائیل چې اوس د مسلمانانو سره په چکر کې دي اسلام نه قبلوي او ځان ته اهل کتاب وایي چې موږ د عیسی علیه السلام امتیان یو یا د موسی علیه السلام امتیان یو یا آسماني کتاب موږ ته راغلی دی او موږ پر دین ولاړ یو دا درواغ وایي. ځکه دغه بدبختانو انسانانو انبیا ناحقه وژلي دي. دا ناحق لفظ الله زکه و سره وایي چې د دوی هم دا څنګه عقیده وه چې موږ یې ناحقه وژو. دوی داسې نه وژله چې انبیا علیهم السلام پر غلطه روان دي نو زکه یې موږ وژنو. دوی به دا عقیده وه چې موږ پر غلط یو انبیا پر حق دي او دا یې عقیده وه چې موږ ناحق انبیا وژو. دغه بدبختانو وژل او د حق د لارې داعیان یعنی دنی کلار ته اچ دی بلل اغخنه وشن. الله وی ته ها کسان دچ دی ټول نیک اعمال باطل دی. دغه دینداری چې دی دعوه کوي نیک اعمال کوي دی الله وی دا د دې دغه نیک اعمال باطل دی او دی در سخت عذاب شته. دا بدبخت خلق. نو په دې دو آیاتو سره الله د بنی اسرائیل هغه اعتراضات چې پر مسلمانانو باندې یې کول یا هغه دلائل چې ورته ویل هغه ټول رد کړل او مسلمانان یې آګاه کړه خبردار یې ځکه الله جل جلاله فرمایي ان بیشک الذین هغه کسان یکفرون چې کافران کیږي بآیات الله په آیاتونو سره د الله جل جلاله ويقتلون او وجن النبيين انبياء پیغمبران الهي استاذي بغير حق فنا حق سري وجني ويقتلون او وجني الذين هركسان يأمرون چدي امر كي بالقسط فعدل فانصاف سر من الناس لخلق سخا دابت بختان چد الله فآياتون كفر كي دابت بختان چ انبياء وجني دابت بختان چد حق دلار داعيان وجني متشال دي الله يفبشرهم بعذاب أليم فبشر خزير ورقهم دي بعذاب أليم فعذاب دردناك دا غبت بختان لفار دخلا سن لار نستا دا غبت بختان چه دي دا شد جن دعوة كي او دا شي لار دعوة كي تا حقیقت ندا بلکه دي بفسخ دردون كي عذاب كي وي بلا خبر الادا چه دا دي نيك اعمال نتيجة نلده زکا اولائك دا کسان چی دی الذین هغ کسان دی حبطت چی خراب سوی دی اعمالهم عملون دا دی فی الدنیای پا دنیا کشی والو آخرتی او پا آخرت کشی وما نبوی لهم دی لر من ناصرین دا مدد کون کس خبت سوک نمی زکا دی چی پر کم دن باندی روان دی دی عیسویت دن یا دی یهودیت دن چی دی دعوی اکیوی فدی چی دوی خبری دی یو خبر داده چې الله جل جلاله هر دین نوی راوړي هغه زور دین منسوخ شوی کله چې د اسلام مبارک دین راغلی قرآن کریم نازل شو په پخوانی آسمانی کتابونه ټول منسوخ شو تورات انجیل زبور هغه ټول یې نسخ کړل یوازې عمل په قرآن کې دی نو دی چې پر یهودیت دین باندې فاتوه یا پر عیسویت دین باندې فاتوه اصلا د دې دین منسوخ و یو خبر خدا او دوهمه خبره دا وه چې دوی به په اهل کتابو کې چې د دوی علما وه دوی په تورات په انجیل باندې صفا عمل نه کاوه بلکې کوم حکم چې به یې تر نظر ښه شو هغه یې عملي کاوه او کوم حکم چې به یې تر نظر بد شو هغه یې پرېښووي دوهمه بدبختي دا وه نو د چا چې ایمان نه وي څوک چې د الله په دربار کې مقبول نه وي هغه که هر څومره اعمال کې نتیجه نه لري اصلا دوی د الله د لورې څخه رد شوي وه نه د دې خیرات فایده کول نه د دې عباداتو فایده کول بلکې دی رد خلق دا آیات کریمه او دا ورپسې آیات کریمه دا بیا د دې په اړه نازل شوي په یو روایت کې راغلی دی چې د دې آیات کریمه شاهد نزول داسې و چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودیانو یوې مدرسې ته ورغلی هلته یو یهودی و نعیم بن عمر نمیدی او بل یهودی و حارث بن زید نمیدی دغه دوه یهودیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې اے محمد صلی الله علیه وسلم تا د پیغمبری دعوه کړې ده او نو دین دی خلکو تراوړې دي ته موږ ته وښایې چې ستا دین کوم دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې زما دین ابراهیمی دین دی زه پر هغه دین باندې یم کوم چې پر هغه باندې ابراهیم علیه السلام و دغه دوه یهودیانو ورته وویل چې ابراهیم علیه السلام خو یهودی و نو ته خو یهودی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبره رد کړه چې حضرت ابراهیم علیه السلام یهودی نو که تاسو یې دعوه کوئ چې دی یهودی و تاسو راوړئ زما او ستاسو په منځ کې به تورات دا حکم سي راسي تورات خو وګورو چیرې په تورات کې لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام یهودی و که تاسو ماته په تورات کې وښودل او په تورات کې لیکلي و چې ابراهیم علیه السلام یهودی و زه ستاسو سره موافق یم زه هم یهودی جوړیږم او که مو په تورات کې راته ونه ښول نو ستاسو خبره درواغ ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ورته وکړل هغه یهودیان په شا شو زه که دې درواغ وایم په تورات کې دا خبره نه وه یو روایت داسې راغلی دی چې د دې آیت کریمه شاهد نزول داسې الله په دغه آیت کریمه کې د دې د دا خبرې یادونه کړې ده چې دوی ورشتا ته ودرېږي نو دوی اعراض کوي او بل روایت کې راغلی دی چې د دې آیات کریمه شان نزول داسو چې په بنی اسرائیل کې یو سړی زنا وکړ دی وشي سره د تورات په کتاب کې د زنا کون کې لپاره قانون داسو چې کبه یو سړی چې واده والا او یو ښځه چې واده والا او هغوی به زنا وکړل د هغوی لپاره سزا رجم یعنی سمسار په دې کې چې دغه سړی زنا وکړل او هغه ښځه زنا وکړل قانون باید باندې عملي شوی وای دواړه سمسار شوي وای نو دی د دغه سړی لپاره سمسارېدل او د دغه ښځې لپاره سمسارېدل عیب وګڼل ځکه هغه په دې کې داسې مخور خلک وو مشهور خلک وو مشران خلک وو سرمایهداران خلک وو نو د سرمایهدارانو او په دې کې د مشرانو خلکو لپاره سمسار دی عیب وبالي او دا یې وویل چې دا خو د دې خلکو لپاره بیخي بدنامي ده چې موږ یې سمسار نو دغه سړی او ښځه د محکمې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راواستول د سم دین مسلمانان نه وه په دې امید یې راواستول چې کوم چې د محمد رسول الله په دین کې سنسار نه وي یو بله سزا وي یو پټه او کوچنۍ سزا وي کونج خدای د سنسار څخه خلاص کله چې یهودی او یهودی زناکاران راویستل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د دې خلکو لپاره سزا سنسار دی هدې چې دا خبره واورېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د سنسار سزا ورته واوروله نو باره یودم بد یوړله نارې یې کړلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حکم د تورات مخالف په تورات کې دا خبره نشته ده د تورات خلاف حکم ورکړی دی او حال دا چې دوی درواغ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې خبرې واورېدلې دی ته وویل چې تاسو واسي د تورات کتاب راوړئ کچیر د تورات په کتاب کې د سنسار حکم نو د رجم حکم نو نو دا ستاسو دغه اوازې او ستاسو دغه اعتراضونه چې پر ما باندې کوي دا صحیح دي او کچیر په تورات کې هم د سنسار او د رجم خبره راغلې وه هغه کوم آسماني کتاب دی نو ستاسو دغه خبرې درواغ دی او تاسو د دین څخه ځان کاږي کومه خبره چې مو خوښي هغه کوي کومه خبره چې مو خوښ نه وي هغه نه کوي تاسو بدبخت خلک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته خبر ورکړي دوی د پدک د سیمې یو عالم یهودی و ابن سوریا نومېدی دغه ابن سوریا دا یې راوغوښتی کله چې ابن سوریا رالی تورات هم ورسره و نو تورات اخلاص کړي د سنسار خبره چې په تورات کې راغلې وه مخکې او وروسته بارت یې ووایه او د سنسار الفاظ چې په تورات کې راغلي وه پر هغه اعلاس کړي په دغه مجلس کې یو بل عالم چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نومېدی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا د یهودو عالم و مسلمان شوی و هغه هم ناز د چې کله پر هغه د سنسار په حکم باندې لاس کښېښوي عبدالله بن سلام رضی الله عنه د ته وویل ایسته کلاس تا د سنسار حکم په خپل لاس باندې پټ کله چې عبدالله بن سلام رضی الله عنه د لاس ایسته کړي هلته هغه عبارت چې د سنسار د الفاظو لپاره لیکلی و هغه ښکاره شو نو دی وشرمېدی یهودیان وشرمېدل درواغ ثابت شو نو الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کیدای شي چې همدا آیات همدا شان نزول د دې آیات کریمه وي او کیدای شي چې هغه بل شان نزول د دې آیات کریمه لپاره وي دا د مفسرینو خبره ده دواړه د مفسرینو روایتونه دي په هر صورت باندې الله جل جلاله ای یادی وای الم تر آیت نګوره ای محمد صلی الله علیه وسلم الى الذين هغه کسان ته او چور کول سوی دي نصیبنی و برخه من الكتاب د تورات څخه یو برخه د تورات څخه علم ورته ورسوي دي یدعون چې دی بلل کیږي الی کتاب الله د الله و کتاب ته تیرا وبوله چې راسه په تورات کې بزما او ستا په اسلام وي راسه چې په تورات کې دا خبره چې ته که یې ستا او که یا دې د پاره د دې یحکم چې حکم وسي بینهم په منځ کې د دې ته دې ته دعوت ورکې چې راسه په تورات کې وګورو چې زما خبره سي ده که ستا ثم ورسته يتولى وقلزي فريقا يوطال منهم دا دي سخا ووحال داوي هم دي معرضون اعراس كون كوي دا زكا دي اعراس كي دا زكا دي قرزي چه دي درواب وي پا تورات كي اغا سي خبر استا اي پیغمبر لكا تي چوايا اغا سي خبر نستا لكا دي چوايا نو دي اعراس وكي مخواري او دا خار زكا دي كي ارسي چه پر لاس ورزي آغا كي ارسي چه پر زلو ورزي آغا كي ځکه د دې یو غلط او باطل عقیده ده غلط او باطل عقیده یې دا وه دوی به دا ویل چې موږ فقط څلوېښت ورځې د ګیلګي عبادت کړی دی نو موږ به هم دومره لږ سزا په جهنم کې وینو. زموږ نیکګانو د ګیلکي عبادت څلوېښت ورځې کړې دي، بس د دغه څلوېښت ورځو سزا چې موږ ته په جهنم کې راکړل شول، بس موږ جنت ته ځو، نوره سزا زموږ دپاره نشته. هر څه چې به پر لاس ورتل هغه به یې کول، هر څه چې به پر زړه ورتل هغه به یې کول. الله جل جلاله د دې خبره ردی په بل ځای کې هم په هغه اوله سپاره کې هم د دې دغه خبره یاده شوې ده. الله جل جلاله عادت هم رد کړی ده، وایي آیا تاسو د الله څخه وعده اخیستې ده چې تاسو به دومره لږ ورځې په دوزخ کې لوېږئ؟ که مو د الله څخه وعده اخیستې ده، راوړئ دلیل، راوړئ څه ثبوت راوړئ. او که مو د الله څخه وعده نه وي اخیستې، نو تاسو ولې د ځانه څخه درواغ وایاست؟ الله جل جلاله بیا د دې دا خبره رااخلي او ردی وایي ذالک، دغه کار چې دوی کوي، د هر څه چې پر زړه ورسي هغه کوي، هر څه چې پر لاس ورسي هغه یې کوي، بي په سبب د دې چې ان په تحقیق سره هم دوی چې دي قالو دوی وایي لن تمسنا النار، هرگز موږ نه مسفي اور، الا هم بیا مسفي ایام معدودات، ورځې شمېرل سوي ټاکلي ورځې، محدودې ورځې، و موږ په جهنم کې یو، بیا به موږ نه یو. وغرهم، او دوکه کړي دي دوی په دینهم، په دین کې د دوی ما هغه خبرو دوکه کړي دي، کانو چې دي دوی یفترون، د ځانه یې تړلې دي، درواغ وایي دوی چې دوکه دي، ډاډه دي، بې پروا دي، دوی خو د ځانه څه درواغ جوړ کړي دي، وایي موږ جهنم ته نو. دا خو یوه خبره دوی د ځانه جوړه کړې ده، په همدې خبره دوی ډاډه دي، په همدې خبره دوی زړه ښه دي. الله وایي داسې نه ده. الله جل جلاله صدا خبر روشانه کی، وای فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فکیف فالسحال بوی دتغ یهودیان اذا هغ وقت جمعنا چمزا جمعکهم دی سحال بوی بیا بسن اخلاصی شی ليوم حق ورز لرا لا ريب فيه چ شک مستفا غورز کی بیا بکل اخلاصی سحال بوی او وفیت او پرب ورکل سی کل نفس هر نفس در ما ده هغ عمل بدلا کسبت چه ده کسب کری دی هر نفس کشه کسب کری دی که بد کسب کری دی کشه عمل کری دی که بد عمل کری دی ده هغو طول اعمالو پرا پرا بدلا ورکول کیشه دی پس نیکی وی چه و سری بر طول عمر گمرهی کری وی ده شیطان او ده نفس پر لارا بدلی وی ده چه زبه خوشتی آغستی بی کری وی او ده وی ما ده چور دی سزا را کول کیشه ده خلاسم ده سیده ده بلکه کم بد اعمال چې کړی دي هغه ټوله په دپسې لیکلي دي، هغه ټوله سزا به ورکول کېږي. او چا چې نیک اعمال کړي وي، ډېر وختونه یې په کښې تېر کړي وي، هغه هم عبس نه ځي، د هغه به هم پوره بدله ورکول کېږي. وهم لا یظلمون، او هم دوی لا یظلمون، ظلم به نه باندې کول کېږي. دا آیات کریمه او دا ورپسې آیات کریمه دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي، او په دې دو آیاتو کې الله جل جلاله و مسلمانانو ته د یوې کامیابۍ اشاره کړې ده، او و مسلمانانو ته یې د دعا طریقه ورښوولې ده چې تاسو چې کله الله ته مناجات کوئ نو په دغسې الفاظو یې کوئ، او د یو حقیقت روښانوالی پکښې کړی دی. دغه آیات کریمه اصلا هغه وخت نازل شو چې کله د خندق غزا وسوه. خندق غزا لا نه وه شوې، د خندق د غزا لپاره تیاری روانه وه، دا آیاتونه نازل شوه. هغه په دې ترتیب باندې چې کله مسلمانانو د بدر غزا وکړل، د احد غزا یې وکړل، نورې کوچنۍ کوچنۍ سریې وسوې، ورځ تر بلې د مسلمانانو فتوحات روان وه، ورځ تر بلې مسلمانان مخته تلل. د مسلمانانو په دغه پرمختګ سره قریش یعنی د مکې مکرمې کفار ورځ تر بلې سره خوړل کېدل، حسد و عناد زیاتېدې، د نورو کفارو هم ورځ تر بلې حسد و عناد ډېرېدې. د مسلمانانو دغه طریقې نه سوای زغملی، نو دوی داسې یو طریقه جوړه کړل چې د ټولو عربي قومونو یو ائتلاف او اتحاد یې جوړ کړي. شاوخوا که یهودیان وه، که نصرانیان وه، که عربي قومونه وه، هغو ټولو یو متفق اتحاد جوړ کړي، او یو لوی پوج یې تیار کړي، یو متحد لشکر یې تیار کړي. او دا یې وویل چې د دې لشکر په واجه باندې به د مسلمانانو ریښې موږ باسو، نو لس زره کسیز پوج یې تیار کړي. دغه لس زره کسیز پوج چې رالی مدینه منوره یې شاوخوا محاصره، او دا لس زره پوج دومره ډېر و، د مدینې منورې د ښار ټوله اوسېدونکي نر و ښځې و کوشنیان و لویان چې دي ګرد یې حسابولي وایي هم لس زره نه کېدل. مسلمانان دومره لږ و، او دوی ته دومره لوی پوج رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اطلاع ترلاسه کړل، نو د مشورې لپاره سلمان فارسی رضی الله عنه را وغوښتې. دا د ډېر عمر لرونکي یو صحابي و، ډیر تجربه درلوده د ایران د سیمه وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عظیم جنگ د پاره مشوره جنې وغوښتل. سلمان فارسی رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې یا رسول الله، زموږ په وطنونو کې داسې رواج دی چې کله یو لوی لشکر راشي او خلک یې دفاع نسي کولی، نو مخته یې یو خندق وکاږي، داسې غټ خندق وکاږي چې یو سړی په ځغاسته باندې راغورځېدلی نسي او نه آس په ځغاسته باندې راغورځېدلی سي. نو که ستا مشوره یې د دې پوجو مخته به موږ یو خندق جوړ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نظر پټ شو او ویې مانی. نو کله چې فوجان دا تل مخته لوی خندق رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کی، دا خندق څو میله وو او بر او جوروال یې دومره زیات وو چې یو سړی په ځغاسته باندې نه پر راغوښتلی سوی نه آس په ځغاسته باندې راغوښتلی سوی، داسې لوی خندق. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خندق شلو امر وکړي، څلوېښت ګزه اندازه یې لس صحابو ته ورکړل. صحابه یې جماعتونه جوړ کړل، لس لس کسان به یو جماعت کوي، لس کسیز جماعت به یو کار شروع کړی وو، څلوېښت متره به هر جماعت ته ورکول، هر جماعت لس نفر وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو باندې هم کار کاوه. سلمان فارسی رضی الله عنه چې په کوم جماعت کې وو او کومه څلوېښت متره مځکه چې ده ته رسېدلې وه، په هغه ځای کې ناببره یو لویه ډباره پیدا شوه. کله چې لویه ډباره پیدا شوه چې هر څه یې وکړل، دغه ډبره نه ماتېده او نه خندق پکې شکل کېدی. سلمان فارسی رضی الله عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله، زموږ په ساحه کې یو داسې لویه ډبره پیدا شوې ده چې د کښلو امکان یې هم نشته او د ماتېدو امکان یې هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره راغی خندق هغه ځای ته چې ورشوه سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو باندې هغه الله راواخیستل چې دوی به مځکه په غارول، چې کلنګ و تبر و تیشا و جبل و داسې څه شیان به وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ډبره په خپل نبوي قوت باندې ووهل، نو د هغه ډبرې درېیمه حصه ماته سلو پرجدل به څه دې کې وکړلې. او نبی علیه السلام ورسره الله اکبر وویل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم وارې پر هغه ډبره باندې وکړي، درېیمه حصه یې نور ولاړه او په ډېر زور سره ټوټه ټوټه شوه، بصر کې یې پورته شوه. نبی علیه السلام بیا ورسره الله اکبر وویل. او بیا یې درېیم وارې چې درېیم وارې باندې وکړي، هغه پاتې حصه یې هم ټوټه ټوټه کړل او هغه ډبره ماته شول ځای یې ایله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل چې اے صحابو، تاسو ته زه خوش خبری درکوم، تاسو ته زیری درکوم، زما امت به د شام لوی بنګلې او لوی بادشاهي نیسي او د یمن لوی بادشاهي به نیسي او د پارس لوی بادشاهي به نیسي، ځکه چې ما کله پر ډبره باندې هغه اول واری وکړي، ما ته د شام هغه شایسته بنګلې او ماڼۍ او هغه د بادشاهانو شایسته کورونه هغه را ښکاره کړل شول او هغه به زما د امت میړني مجاهدین ورځي دا ځایونه به نیسي. بیا چې کله ما دوهمه حمله او دوهم وارې مې پر ډبره وکړي، ما ته د فارس هغه شایسته بنګلې را ښکاره کړل شول. بیا چې ما درېیم وارې پر ډبره باندې وکړي، ما ته د یمن هغه شایسته محلات هغه شایسته عمارات دا را ښکاره کړل شول او ما ته جبرائیل علیه السلام د دغه ځایو په نیولو سره زیری راکړي او ما ته خبر راکړي. نو تاسو ته هم زیری وي، تاسو ته هم خوش خبری وي. صحابه چې خبر شو ډېر خوشحاله شول، د پیغمبر په خبره کې شک نه و، یقیني خبره ده. هغه ځایونه سوله ونیول شول. وروسته منافقینو چې دا خبرې واورېدلې، یو دم یې مسخرې شروع کړلې، پسخن یې شروع کړي، ولته وګوره خپله د سختې ویرې څخه پر ځان خندق راکاږي، ځان نسي ساتلی په خپل کور کې. دوی د روم او د شام او د فارسو د یمن د لویو لویو امپراتوریو د نیولو خبره کوي، دا تعجب دی. نو یو د بله به یې خندل سره مسخرې به یې کولې چې هغه په کور کې د پوچېدو ځای نه لري، د خپل عوامه سه په خندق اخته دي، مخالفینو دشمنان یې راغلي دي، اوس به یې ووژني ټوټه ټوټه به یې کړي دا خبرې کوي. نو الله جل جلاله ته آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، ته دا منافقینو ته ووایه، ټولو منکرانو ته ووایه، د دعا په شکل وو، د الله څخه وغواړه دې ته پیغام پکښې ورکړه چې الله هغه ذات دی چې مالک الملک دی، بادشاه او مالک د بادشاهیو دی، باچی هغه چاته ورکی چې خوښ یې اوس کې رومانو فارسیانو شامیانو یمنیانو ته ورکړی ده. الله کولی شي چې دغه باچی واخلي او مسلمانانو ته یې ورکړي. عزت الله و هغه چاته ورکی چې خوښ یې، ذلت الله جل جلاله هغه چاته ورکی چې خوښ یې. دا د الله قدرت نو الله جل جلاله پر عرش باندې قادر دی. بیا په دغه آیات په دپسې آیت کریمه کې د دې خبرې لپاره الله دلیل هم فرمایي. وایي تاسو وګورئ الله جل جلاله دغه باچهي د خلکو څخه اخیستلی سي یو بلکې ورکولی شي، ځکه الله قادر دی. الله څنګه ذات دی؟ وګورئ شپه په ورځ نه نباسي، ورځ په شپه نه نباسي. یو وخت شپه لس ساعته وي، ورځ څوارلس ساعته وي، ورځ پنځلس ساعته وي، ورځ شپاړس ساعته وي، شپه اته ساعته اووه ساعته وي. بل واری بیا شپه څوارلس پنځلس ساعته سي، ورځ اته نه ساعته سي. په ژمي کې ورځې لنډې وي او په دوبي کې ورځې اوږدې وي. دغه د ورځو اوږدوالی لنډوالی د دې مدار په لمر پورې اړه لري. لمر څومره لویه سیاره ده او لمر داسې یو مخلوق دی چې تر اوسه پورې انسانان په زرهاو کیلومتره لیرې لاندې ګزاره نشي ورته کولی. دا د الله جوړ دی. یو ذات چې پر دومره لوی مخلوق باندې قادر وي چې انسانان بیخي نژدې ورته لی رانسي، تغیر و تبدیل فکر خو لا څه کوي، نو هغه دا کوچني کوچني بچې بیخي د یوه څه خبر ته اخیستلی سي. بیخي عزت و ذلت دغه دا ډېر کوچني کوچني باریک باریک کارونه دي، دا بیخي کولی سي. نو دا دغه دوه آیاتو مفهوم دا دي او پیغام یې تر قیامت ته فرسته. هر وخت به انسان دا فکر نه کوي چې زه واکمن یم، زما لپاره زوال نشته. هېڅکله به انسان دا فکر نه کوي چې زه یو عاجز او ناتوان یم، زما لپاره مکمل نشته، عزت نشته. دا د الله خوښه ده. کله یوه چاته عزت ورکوي، بل چاته ذلت ورکوي. ناببره په څو لنډو کلونو کې به لوی لوی پاچاهان را وغورځول شي، در به در شي، ذلیل نه به شي. او موږ یې ښه مثالونه دا موږ او تاسو په خپل ژوند کې هم لیدلي دي، بېخي کشرانو نه لیدلي دي. او دا هم کولی شي چې یو ذلیل څوک راواخلي، لوی واکمن او باچا چې نه جوړ. نو زموږ به دا عقیده وي، هېڅکله به د کمزوري په وخت کې مایوسه کېږو نه، هېڅکله به د عزت په وخت کې مغروره کېږو نه. راځي آیات ترجمه کو. الله عز وجل فرمایي وایي قلت ورته وایه اے پیغمبره، داسې ووایه، د دعا په شکل ووایه، دعا وکړه، دی به پیغام ځینې واخلي. اللهم اے باری خدایا مالک الملکی، چته باچا د واقدارو یو یې، مالک د باچهی یې، تو اتی تور کئے الملک باچهی من هغه چاته تشا او چستا خوش اسی. اے خدایا اے الله، چته مالک د باچهی یې، ته باچهی هغه چاته ور کئے چستا خوش اسی. وتنزع الملک، او ته بیت اخل باچهی ممن د هغه چاته تشا او چستا خوش اسی. وتعز او تعزت ور کئے اے خدایا من هغه چاته تشا او چستا خوش اسی. او وتذل او تخاروی من هغه څوک تشا او چستا خوش اسی. بيدک الخير، په قدرت کې ستا، په لاس د قدرت کې ستا الخير او خير دی. نو اوس چاته به دا سوال پیدا کیږي، کچیر الله و چاته عزت ورکړي دا خو خیر، او کچیر الله و څوک ذلیل کړي نو ذلت خو شر دی. نو د الله په قدرت کې باید خیر او شر دواړه وي. دیک شک نشته چې شر او خیر د الله د لوري څخه دواړه دي. اما دا خبره چې الله عز وجل چاته عزت ورکی چاته ذلت ورکی، دا همخه دواړه خیر دي. ځکه کله چې یو قوم مختزی کامیاب کیږي، باچهی لاسته راوړي، واک لاسته راوړي، دا خوشکاره خیر دي دغه قوم لپاره. او کله چې یو قوم ذلیل کوي، دا کار که څومره دی لپاره شر دی، مګر نور لپاره بیا خیر دی. نور خلک بیا مختزی، نور خلق بیا د شر سره خلاصي شي، نور خلق بیا د خوشحالي او د آرامي احساس کی. نو په دې کار کې خیر دی. انک بشکرت چه اے الله، علا کل شیء پر هر شی باندې قدیر، ذات قادر دی. دا کارونو باندې الله ذات قادر دی، په دې کې شک نشته، ځکه الله تر دې ستر ستر کارونه کوي. څنګه تولجو تن نباسه اے خدای، اللیل شپه په نهار فورس، وتولج او تن نباس النهار او رسف الليل فشفك، او د شپې او د ورځې راکمول زیاتول، یوا فضل نن ایستل او لندول د ورځو اوږدول د ورځو د دې مدار د لمر سره دی. لمر دی رازم مخلوق دی چې انسانان ای د ورځې کې دوه فکر لا نسی کولای. نو چې الله د دومره لوی مخلوق اداره کی، نو دا کشنه کشنه کارونه خو بیخی کولای سی. وتخرج او ترى وباس اي خدای الحي جوان دای من المیت د مړی څخه. وګوري اګی دا یو مړ شی دی، الله جوان دای ته پیدا کی، حیوان ته پیدا کی، د انسان نطفه دا یو مړ شی دی، الله انسان ته نه پیدا کی. یا دا چې الله ژوندی د مړي څخه راباسي، د دې مقصد دا دی چې الله مسلمان د کافر څخه وژغوري. کافر مړ دی او مسلمان ژوندی دی. الله ژوندی د مړي څخه پیدا کی، یعنی مسلمان د کافر څخه پیدا کی. پلار کافر وي زوی مسلمان سي، ابو طالب کافر و زوی تلرم خلیفه د اسلام و حضرت علی رضی الله عنه مسلمان. او دې ته په نور مثالونه هم شته. او یاده چې الله جل جلاله ژوندی د مړ څخه پیدا کی، دا چې عالم د جاهل څخه پیدا کی. یو کس جاهل وي داغه څخه الله پاک یو عالم څوک وزیر شوي، یو کس جاهل وي داغه څخه الله یو عقل دانا علم لرونکي پوه لرونکي سړی وزیر شوي. الله قادر دی. یا دا چې الله ژوندی د مړي څخه زیږوي، پیغمبر د کافر څخه وزیږي. حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبر او پلار کافر. الله جل جلاله فرمایي وتخرجو او تر اباس اے خدای الحی ژوندی من المیت د مړي څخه، وتخرجو او تر اباس المیت مړ من الحی د ژوندی څخه. ژوندی سړی مړ. او یا دا چې الله جل جلاله کافر د مسلمان وزیږي، نوح علیه السلام پیغمبر و او د اول العزم پیغمبرانو څخه روزي کافر و کنان ته کېدلی شي. او یاده چې الله جل جلاله د عالم څخه جاهل پیدا کړي، یا الله جل جلاله د کافر څخه مسلمان پیدا کړي، کېدلی شي. وتخرج او تر اباسه اے خدای المیت مړ من الحی د ژوندي څخه، وترزق او ترزق ورکړي من هغه چاته تشاء او چې ستا خوښه سي بغیر حساب بیل حساب. دا غد و آیاتونه چې دي قل اللهم مالک الملك، او دا پس آیات کریم دا آیات چې طول الليل، یعنی دا شکوشتم او وشتم آیاتونه د دې فضائل هم راغلي دي په حدیث کې. په یو حدیث کې راغلي دي چې تبرانی را نقل کړی دي، حضرت معاذ رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې یا رسول الله زه ډیر مسکین یم او قرضونه را باندې دي، مال نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبا فرمایل چې دا آیات دوه آیات وایي. قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء. یو څوک مسکین وي، فقیر وي، قرضدار وي، دغه دوه آیاتونه چې ډېر وایي الله به یې قرضونه ادا کړي. او د انس رضی الله عنه څخه بل روایت راغلی دی، وایي که چیرې پر یو چا باندې د احد د غره په اندازه قرضونه باندې وي او دغه آیاتونه وایي، الله جل جلاله به یې دغه قرضونه ټول ادا کړي. یو دغه شپږشتم آیات دی، یو وشتم آیات، دواړه د سورت آل عمران آیاتونه دي. په بل حدیث کې راغلی دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې سړی دغه دوه آیاتونه ووایي او د دې دوه آیاتو وروسته هره دعا وکړي، الله یې دعا قبلوي. بل روایت کې راغلی دی چې که چیرې سړی تر هر لمانځه وروسته الحمدلله ووایي، آیات کرسی وای، هغه مخکنی آیات چې پرون درس کې موږ ترجمه کې شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط، تر پایه پورې تر بغیر حساب پورې چولار سي دوه آیاتونه دي. هغه دا وای او دغه دوه آیاتونه وای، الله جل جلاله به څوک اورنه وسره وکړي؟ یو دا چې الله به ګناهونه ټول ور معاف کړي، او بل دا چې په دغه ورځ به الله د اویا حاجت پوره کړي، او بل دا چې الله جل جلاله به پر دشمن باندې غلبه ولا ورکړي، او الله جل جلاله به د دشمن سترګې پر د پټ کړي، الله عز وجل به دی غالب. دغه فضائل په دغه آیاتو کې شته. د قرآن فضائل چې په کوم ځای کې احادیث راغلي هغه خواص دا یادول لازمي دي، ځکه په دې وجه باندې چې د قرآن په هغه فضائلو کې هیڅ شک نشته چې څوک په سیاقه باندې ووایي. وما توفيق إلا بالله وعليه توكل.